द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
مدرمنوریدون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیوتا او ز مجاهد جواد یم نن د شنبې خالی ورځ د 2019 کال د جنوري د میاشتې یو لسمه نیټه ده په خبر په کوم پاتې سهار اتنیمی په کابل کې اته او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې لسنیمې بجې دي لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو نوي فرمان په ترڅ کې پر ایران نوي بندیزونه لګولي د عراق لنډ مهالې لومړي وزیر له واشنگټن څخه غوښتي دي چې له عراق څخه د ځواکونو د وتلو پر تګلارې دي ورسره خبرې وکړي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه غوښتنه رد کړې ده او د بلوچستان په سرخار کوټې په سټلایټ ټاون کې د اسحاق آباد په یوه جومات کې چاودنه شوې تر دې دمه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه په چاودنه کې 14 تنه مړه شوي او 6 نور ژوبل شوي دي او اوس هم پوره خبرونه اورئ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو نوي فرمان په ترڅ کې پر ایران نوي بندیزونه لګولي اعلامیه چاته وی چې نوي بندیزونه به د ایران پر اقتصاد غټ اغیز ولري او په دې ډول به دغه هیواد ته اجازه ورنکړل شي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي ولسمشر ټرمپ ویلي چې دغه بندیزونه به تر هغې په خپل ځای پاتې شي تر څو ایران خپل چلند بدل کړي د عراق لنډ مهالې لومړي وزیر له واشنگټن څخه غوښتي دي چې له عراق څخه د ځواکونو د وتلو پر تګلارې دي ورسره خبرې وکړي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه غوښتنه رد کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ده هم ویلي چې له عراق څخه د ځواکونو د وتلو پر ځای په کار ده چې دواړه هیوادونه په خپلو کې همکارۍ ته ژمنه تکرار کړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د عراق دغه غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې کچېرې امریکایي ځواکونو ته عراق نه د وتلو وویل شو نو امریکا به په عراق اقتصادي بندیزونه ولګوي خو د عراق لومړي وزیر دفتر په یو بیان کې وویل عراقي وزیر اعظم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نه وغوښتل چې عراق نه د امریکایي ځواکونو د وستلو په لارو چارو د خبرو لپاره د عراق ته امریکایي مامورین واستوي د بلوچستان په سرخار کوټې په سټلایټ ټاون کې د اسحاق آباد په یوه جومات کې چاودنه شوې تر دې دمه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه په چاودنه کې 14 تنه وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي تیر کال د اګست میاشتې په 13 نیټه د بلوچستان په چاغې سیمه کې چې افغانستان سره ګډې پولې ته څیرمه پرته ده د یو افغان دیني عالم د ناپېژاندو کسانو لخوا په ډزو ووژل شو دا پیښه په چاغې کې د افغان کډوالو په ګردي جنګل کمپ کې رامسته شوې او دا سیمه په افغانستان کې د هلمند ولایت بهرامچی ته نږدې پرته ده بهرامچی د طالبانو د نشي توکو د شبکې لوی مرکز ګڼل کیږي د امریکا رسنۍ راپور ورکړی چې امریکا کوخخ وکړ د قاسم سلیمانی د وژنې په ورځ په یمن کې د ایران یو جګپوړ قومندان هم ووژنې خو په دې کې بللی نه شول دغه معلومات لومړی پلا د واشنگټن پوسټ لخوا خبر شول او زیاتوي چې د سلیمانی د وژنې عملیات تر دې زیات پراخ وو امریکایي رسنیو د نوم نه خودلو په شرط د یو شمیر امریکایي چارواکو له خولې راخیستی دي چې په یمن کې د امریکا د برید هدف د ایران د قدس ځواک مهم قومندان عبدالرضا شهلی وو یادو سرچینو د دغو عملیاتو د جزئیاتو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي ایران هغه تورونه ردبی چې ګواکې په یو توغندی د یوکرين مسافر وړون کې الوتکه له تهران څخه د باندې غورځېدلې ده ایران له امریکا او کاناډا څخه غوښتي دي چې د الوتکې د غورځېدو د دغه پیښې په اړه چې 168 کسان پکې سپاره وو او ټول وژل شوي دي معلومات ورکړي د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عابد زاده د جمعې په ورځ وویل هغه څه چې موږ یې په ډاډ سره ویلی شو هغه دا دی چې دغه الوتکه په توغندي نه ده لګېدلې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د لویدیځ یو شمېر مشران ګمان کوي چې د یوکراین دغه الوتکه ښایي په غلطۍ سره د ایران لخوا په ویشتل شوي توغندي لګېدلې وي د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د جمعې په ورځ د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په توغندي د الوتکه د ویشتل کېدو نظریه تر اوسه پورې نه رد شوي او نه هم تایید شوې ده او روسي خبر ده چې د هندوستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د جمعې په ورځ وویل چې په کشمیر کې د یوې نامعلومې نیټې پورې د انټرنیټ بندول یو غیر قانوني کار دی د هند حکومت په هندي کشمیر کې وروسته له هغې د انټرنیټ خدمات بند کړل کله چې په تیر اګست کې د هغه نیمه خپلواک حیثیت ختم کړ د هند سترې محکمې یا سپریم کورټ په یو حکم کې ویلي چې د انټرنیټ ځنډول یوازې د لنډې مودې لپاره کیدای شي او تر نامعلومې نیټې پورې یې بندول د هندوستان د مخابراتو له قانون څخه سرغړونه ده د هندوستان سترې محکمې چارواکو ته امر کړی چې په کشمیر کې د انټرنیټ د تړلو پر مسلې ژر تر ژره بیا غور وکړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خو تاسو د وایس اف امریکا ډیوی سهارنی خبرونې ته غوږیستی او اوس هم راځو د خبرونو نو وروسته د راپورونو پر لور. لکه څنګه چې په خبرونو کې واورېدل، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو نوي فرمان په ترڅ کې پر ایران باندې نوي بندیزونه لګولي، او دا بندیزونه د ایران د امنیتي ادارو پر مهمو چارواکو باندې لګیدلي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دا بندیزونه به تر هغو پورې په دغو چارواکو باندې لګیدلي وي تر څو د ایران په چلند کې بدلون راشي. پام وکړئ په دې اړه یو بشپړ راپور ته چې زموږ همکارې مونږه ده شهید چمتو کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو نوي فرمان په ترڅ کې پر ایران نوي بندیزونه لګولې دي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي دي چې زنن د ایران رژیم د امریکا د پرسنل او شتمنیو پر ضد د وروستیو حملو مسؤول بولم، او د هغه لاسرسی د پام وړ عایداتو ته پرې کوم چې کېدی شي د اټومي وسلو د میزایلونو انکشاف ترهګریو ترهګرو ډلو د نفوذ زیاتولو لپاره ورڅخه کار واخیستل شي. په دغه کسانو کې د ایران د ملي امنیت د شورا مشر علي شمخاني، د ایران د مسلح قواو د لوی درستیز معاون محمد رضا اشتیانی، د سپای پاسداران د ملیشه ځواکونو مسول غلام رضا سلیمانی، د سپای پاسداران ډلې د چارو د مسول مرستیال محمد رضا نقدی، د مسلح ځواکونو د لوی درستیز معاون علي عدلالحی، د خامنه‌ای په دفتر کې د امنیت مسول علي اصغر حجازی، او په نړیوالو چارو کې د خامنه‌ای د دفتر مرستیال مشاور محسن قمی شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې نوي بندیزونه به د ایران پر اقتصاد غټ تاثیر ولري، او په دې ډول به دغه هیواد ته اجازه ورنه کړی شي چې هسته یې وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې دغه بندیزونه به تر هغې په خپل ځای پاتې شي تر څو ایران خپل چلند بدل کړي. ولسمشر ټرمپ په ایران کې پر داسې کسانو بندیزونه لګولي چې د نساجۍ، تولیدي، ساختماني او معدنونو برخه کې فعالیت کوي. په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو د ایران له حملې وروسته نن ورځ د جنوري په 10مه نیټه د امریکا د مالیې وزیر سټیفن منوچن وویل چې نوي لګول شوي بندیزونه د ایران په اتو لوړپوړو چارواکو لګول شوي دي. د ایران د لوړپوړو چارواکو برسیره د اوسپنې په 12 تولیدونکو شرکتونو هم دغه بندیزونه لګیدلی. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د ولسمشر ټرمپ وروستی اقدام ستایلی دی او ویلی دی چې موږ به د ایران د کورنی امنیت په زړه ګذار وکړو. مایک پامپیو زیاته کړه چې دغه لوړپوړو چارواکو په نړۍ کې د خامنه‌ای ترهګر کمپین ته وده ورکړې، او د هغه د رژیم لپاره یې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سرتیری جذب کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دغو ایرانی چارواکو په عراق، سوریه او نورو هیوادونو کې ملیشه ځواکونه روزلي دي، او له همدې کبله امریکا د ډیپلوماتیکي او اقتصادي لارې د دوی د مخنیوي هڅې پیل کړي دي.
رنو قدر من اوردون کو ل ایران نا چی ورخ شو نو پیراخ کی د عراق د لړمحالی داری لمړي وزیر یا وزیر اعظم له واشنگتن څخه غوښتي دي چې له عراق څخه د ځواکونو د وټلو پرتګلارې دي ورسره خبري وکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه غوښتنه رد کړې ده، او په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرداري یا غواخ کړي کچيري له عراق څخه امریکایي ځواکونه وزي یا د وټلو خبره کیږي نو په عراق به دوی بندیزونه ولګوي. پاموکلی پدیارا زموږ د همکاري نگین شایو راپور ده.
د عراق موقتی وزیر اعظم غوښتلی چې واشنگتن دی ورسره عراق نه د امریکایي ځواکونو د انخلاف تګلاره خبري وکړي، خو د امریکې خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ د جمعې په ورځ د عراق دغه خواست رد کړو، او وی ویل چې د ځواکونو د انخلاف پر ځای پکار ده چې دواړه ملکونه همکاري ته ژمنه تکرار کړي. د جنوري په درېمه نیټه په عراق کې د امریکې په ډرون حمله کې د ایران د القدس ځواکونو مشر جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو وروسته ایران پلوه عراقي ډلو د امریکې په ضد مظاهرې وکړې او د عراق پارلیمنت یو قرارداد منظور کړو چې پکې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې ده. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د عراق دغه غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې که چیرې امریکایي ځواکونو ته عراق نه د وتلو ویل شو نو امریکا با عراق اقتصادی پابندی لګوي. د عراق موقتی وزیر اعظم عادل عبدالمهدی د زیارت پنځشنبه په ورځ د امریکای خارجه وزیر مایک پامپیو سره خبري وکړې او د عراقی وزیر اعظم دفتر تر مخه عادل عبدالمهدی ویل په جنرال سلیمانی حمله د عراق د خپلواکۍ او د امریکای او عراق د امنیت د لوزنامو خلاف ورزی وه. د عراقی وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې ویل عراقی وزیر اعظم د امریکای د خارجه وزیر نه وغوښتل چې عراق نه د امریکایي ځواکونو د ستلو په لارو چارو د خبرو د پاره دی عراق ته امریکایي مامورین راولېږي. د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه د عادل عبدالمهدی دفتر په بیان کې وویل عراقي وزیر اعظم مایک پامپیو ته وویل امریکایي ځواکونه عراق ته داخل شوي او د عراقي مامورینو د اجازت نه بغیر ډرون الوزوي او دا د دوه اړخیزه معاهدو خلاف ورزي ده. عادل عبدالمهدی ویلی هغه د خپل هیواد د خپلواکۍ د خلاف ورزي غندنه کوي که امریکا او که ایرانی کوي. ای پی وای د امریکای سټیټ ډپارټمنټ یا خارجه وزارت د عراقي وزیر اعظم غوښتنه رد کړه او وی ویل چې د داعش ته ماتې ورکول د پاره په عراق کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ضروری ده او د امریکایي ځواکونو په انخلابه د عراقي حکومت سره خبرې نه کوي. مایک پامپیو هم د جمعې په ورځ ویل امریکایي ځواکونه به د عراق عسکرو او د داعش خلاف خپل میشن جاری ساتي. مایک پامپیو په وایټ هاوس کې خبریالانو ته وویل په عراق کې زموږ میشن واضح دی، موږ د تربیعي میشن ترسره کوو چې عراقي ځواکون کامیاب شي او د داعش خلاف عملیات جاری وساتي. مایک پامپیو وویل امریکا به په عراق کې دغه میشن جاری ساتي. د مایک پامپیو د خبرونو وړاندې هم د جمعې په ورځ د هغه ترجمانی مورګن اورټاګس وویل که چیرې عراق ته کوم امریکایي پلاوی لیږل کیږي نو دا به په انخلا خبري نه کوي، بلکې په دې موضوع به خبري کوي چې دواړه ملکونه خپلې ستراتیژیک همکارۍ ته خپلې ژمنې څه ډول تکرارولی شي. د جنرال سلیمانی سره د امریکې په ډرون حمله کې د عراق د ملیشیا ځواکونو یو لوړ رتبه کمانډر ابو مهدی المندس هم وژل شوی دی. د عراقي پارلیمنت په قرار داد کې په حکومت غږ شوی چې امریکای نه دی غوښتنه وکړي چې ځواکونه د عراق نه وباسي. امریکا دا وخت په عراق کې 15,200 ځواکونه لري چې د داعش خلاف جنگ کې د عراقي ځواکونو تربیه او ملاتړ کوي. امریکایي مامورین په ایران د عراق په کورنیو چارو کې د لاسوهنې الزام لګوي او څېړونکي ګڼي کچېرې امریکایي ځواکونو د ایران څخه وځي نو په عراق کې به د ایران کردار لا نور هم زیات شي. د عراق د پارلیمنت کورد او سنی غړي د امریکایي ځواکونو د انخلا حمایت نه کوي او د پارلیمنت د قرارداد مخالفت کوي او ګڼي چې په هیواد کې د امریکایي ځواکونو موجودګي د ایران او د شیعه اکثریت د غلبې نه دوی محفوظ ساتي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
قدرمن اردوونکو په سیمه ایزو راپورونو کې به ورشو بلوچستان ته. د بلوچستان په سرخار کوټې په سټلایټ ټاون کې د اسحاق آباد په یوه جماعت کې د جمعې په ورځ چاودنه شوې. په دغه چاودنه کې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې 14 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. حفیظ الله ستوري شیرانی پرې دا راپور استولی.
د پولیسو د راپور لمخه د جمعې په ماښام د بلوچستان یالت د سر شار کوټي په سټلایټ ټاون غوث آباد کې د اسحاق آباد په سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې 14 تنه وژل شوي او تر 40 زیاته ټپیان شوي. د پولیسو په وینا د دارالعلوم شریعه په نامه مدرسې په جماعت کې چاودنه هغه وخت شوي چې کله خلک د ماښام په لمانځه ولاړ وو. په برید کې وژل شوي او ټپیان شوي کسان یې د کوټي سیول روغتون ته وړي. په سیول روغتون کې د ایدهی رضاکار د نوم نشو د خودلو په شرط وډیوته وویل چې په وجلسو کسانو کې د لاسو تنو پیژنګلوي سوي او د هغو جسدونه یو خپلوانو ته سپارلي چې په کې درې تنه د چمن للارې و افغانستان ته لیږل سوي. د رضاکار په وینا د ځانمرګ بریدګر په شمول د 15 تنو جسدونه د شناخت لپاره د سیول روغتون کوټې په مردخانه کې پراته دي. د سیول روغتون د ویاند وسین بیگ لوري په برید کې د وژل سوو کسانو لیست جاری کړل سوی. د وژل سوو کسانو په لیست کې د یادې مدرسې د جماعت امام او د کوټې د پولیسو افیسر ډی ایس پی امان الله نمونه هم شامل دي. په لیست کې د 15 وژل سوو تنو ادرس د افغانستان لیکل سوی. د دې ترڅنګ په لیست کې د وشل ټپیانو نمونه هم شامل دي. د ویان په وینا د درو تنو ټپیانو وضعیت ښه نه دی. د کوټې د پولیسو د افیسر امان الله د جنازې لمونځ یې د کوټې په پولیس لاین کې ادا کړ چې پکې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو او نورو لوړپوړو چارواکو ګډون درلود. ضیا لانګو و رسنیو ته ویلي چې په بلوچستان کې وضعیت د پخوا په پرتله ښه سوی. داسی پیشی ده حکومت ناکامی نده. ده 2013 کال په پرتلا په بلوچستان کې د امنیت وضعیت ښه سوی. ترهګری، ټارګټ کلینګ او په مذهبي ترهګری کې ډیره کمی راغلی. د پاکستان او د بلوچستان پر امن باندې د دشمن سترګې سرې دي. یاد دی وی چې د جماعت په برید کې د وجل سوي د پولیس افیسر امان الله د 2 کلن زوی نجیب الله د تیرې میاستې یعنی د 2019 کال د دسمبر د میاستې په 10 تاریخ په کوټه کې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا په ډزو ووژل سو. د کوټې د اسحاق آباد د العلوم الشهریه مدرسې د برید پړه داعش پر غاړه اخیستي. پر ټولنیزو رسنیو خپاره سوي بیان کې لیکل سوي چې د دوی د برید هدف طالبان وو. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال د پیشې غندنه کړې او له امنیتي ځواکونو یې د ایالت امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې. له بلې خوا د پاکستان د فوج ویان پر ټویټر پاڼه د فوج د سرلشکر په نامه خپاره کړې ټویټ کې لیکلي چې د اف سي ځواک د پیشې ځای ته رسیدلی، له پولیسو سره یې ګډ سرچ اپریشن شروع کړی، ټپیان یې روغتون ته رسولي. په ټویټ کې لیکل سوي چې د بلوچستان و پولیسو او ځایي انتظامیې ته د هر ډول مرستې لپاره تیار دي. په ټویټ کې لیکل سوي په جماعت کې بېګنا خلق په نقشه کوونکی حقیقي مسلمان نسی کېدلای. حفیظ الله ستوري شیرانی، امریکا ژغ دیوا، کوټه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
قدرمن اردوونکو، د روغتیا نړیوال ادارې WHO ویلي په پاکستان کې د پولیو پیښې پرله پسې مخې ته روانې دي، ځکه په دې هیواد کې د پولیو په اړوند د سفري بندیزونو موده تر 3 میاشتو پورې غځول شوې ده. په موکړې په دې اړه د شاهین شاه افریدي یو راپور ده.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي د بیړني مرکز ویان ډاکټر ندیم جان وایي د سفري بندیزونه په دې معنی و چې څوک هم د پاکستان نه بهر ځي، که وړوکې وي او که لوی، که ښځه وي او که نر، باید د تلو نه یوه میاشت مخکې د پولیو ساسکي وسکي او سند یا سرټیفیکیټ یې واخلي. ډاکټر ندیم جان وی او ډیوا سره په خبرو کې وویل داسې نه ده چې څوک سفر نشي کولی، خو د صحت نړیوالې ادارې هغه ټولو ملکونو ته لارښوونه کوي چېرته چې د پولیو وایرس شتون لري. د دغو ملکونو نه د پولیو څخه پاک هیوادونو ته د سفر کولو نه وړاندې د سفر کوونکو ته د پولیو ضد ساسکي ورکړي.
دا خو ټمپرریلی دا درې میاشتې لپاره نور زیات شوي دي، خو دا خو مخکې ان پلیس وو او د هغې داسې امپلیکیشن نشته چې مونږ سفر نشو کولی. خو زمونږ چې کوم خلک بهر دنیا ته ځي، نو هغوی به هغه ویکسینیشن کارډ ښایي چې په هغې باندې لیکلي وي چې دلته د پولیو ډراپس مقرره وخت کې ملي شوی دی.
د پولیو پاړوند د پوهانو په وینا د پولیو وایرس د هر عمر تند ځان سره وړلې یا ګرځولې شي، ځکه د صحت نړیوال اداره وایي د بهر هیوادونو ته د سفر نه وړاندې د پولیو ضد څاڅکي دې واچول شي چې هسې نه دا وایرس بل ځای ته منتقل شي. ډاکټر ندیم جان وایي د پاکستان په ټولو هوایی اډو د دوی کسان ناست وي، باید خلک هلته پولیو څاڅکي واچوي او بیا یې کارډ یا سند ترلاسه کړي. د نوموړي په وینا په پاکستان د سفری بندیزونو موده د مارچ 2020 پورې غزول شوې ده. دا ګام په داسې حال کې پورته کړی شوی دی چې پاکستان کې د کال 2019 د پولیو د پیښو شمیره 144 ته رسیدلې ده. په پاکستان کې د پولیو تر ټولو زیاتې ځپلې سیمې د خیبر پختونخوا، بنو او لکی مروت ضلع دي. په پاکستان کې د صحت د نړیوالې ادارې یو لوړ پوړی چارواکي ډاکټر سرفراز افریدی وایي دوی ته په ځانګړي ډول د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې دا ستونزه ورپېښه ده چې خلک د پولیو ضد څاڅکو د کمپاین په مهال ماشومان د څاڅکو څخه پټوي.
داغی په هغه کې چې د کم فاینډینګ دی، هغه کې دا غټ فاینډینګ دی چې موږ ډیر ماشومان چې دی هغه پټیږي لګیا دي او هغه ته فیک فنګر مارکینګ لګیا دی ملاویږي. نو دا د کمیونټي د طرف نه چې کم داغی هغه چې کم مزویم چې تاون دی هغه کې لګون دي کمیش ده. کچېرې دغه شی په دې طریقه کنټرول کړی شو نو او د هغې د سوالاتو صحیح جواب هغې ته ملو شي، یا د غونډو په شکل کې یا زمونږ دغه واکچارو په شکل کې چې کوم د دې کار لپاره ټاکلې شوې دي، زه امید لرم چې دغه شی به ورو ورو بیا په کنټرول کې راځي. او د غم خبره ده یا د خوشحالۍ خبره خو نه ده، ځکه چې یو وخت کې مونږ دوو ته شپږو ته اتو ته دولسو ته راغلي یو او نن مونږ بیا ټریپل فیګرز کې چې دی روان یو، روزانه هر هفته مونږ ته کیسونه ملاویږي.
د پولیو د مخنیوي د پروګرام چارواکي دعوه کوي چې په ملک کې د پولیو پر ضد وروستی کمپاین چې په دسمبر 2019 کې ترسره شوی هغه کامیاب کمپاین و، ځکه چې په ټول ملک کې یوازې 200,000 ماشومان د پولیو څاڅکو څخه پاتې شوي، کومه شمیره چې د اګست په میاشت کې 2.5 میلیونه وه. د پولیو د مخنیوي د پروګرام چارواکي وایي تازه چې د پولیو کومې پیښې رامخته شوې دي، په دغو علاقو کې به د پولیو څاڅکو خصوصي کمپاین چلولی شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
قدر من اردن کو په پاکستان کې په کم عمری کې د ودونو د مخنیوي لپاره چې د زینب بیل په نامه کوم قانون و هغه د دغه هیواد په قومي اسمبلی کې پاس شوی دی. په دې اړه لسیمې د ډیوی خبریالې رابعه پیر در راپور استولی.
قومی اسمبلی کې د ماشومانو سره د جنسي تیرو په اړه د زینب الرټ بل کال 2019 په نوم قانون منظور شوی دی چې د بشري حقوقو کارکونکو استای خو دغه قانون د عملي کولو غوښتنه هم کیږي. زینب انصاری نومي وه کلنه ماشومه کال 2013 کې د پنجاب د کسور په سیمه کې د جنسي تیرو وروسته وژل شوی و. د دغه پیښې دوه کاله پس د بشري حقوقو د وزیر شیرین مزاری له اړخه وړاندې کړل شوی د ماشومانو سره د جنسي تیرو په اړه دغه قانون د زینب الرټ په نوم د قومي اسمبلی څخه په متفقه توګه منظور کړی شو. د قانون تر مخه د ماشومانو په ضد پر جرمونو به لږ تر لږ سزا د 10 کاله څخه تر 14 کاله پورې د بند او زیات څه زیات د مرګ یا د ټول عمر د بند سزا ورکول کیږي او جرمانه به یې تر 10,00,000 روپیو څخه تر 2 کروڑ روپیو پورې وي. عدالت به د ماشومانو په ضد د جرمونو پرېکړه په 3 میاشتو کې دننه کوي. د ماشومانو د بيدرکۍ په اړه به ډیټابیس او هیلپ لاین جوړیږي او د ماشومانو د بيدرکۍ تشتیدو او جنسي تیرو سمدستي اطلاع به پر ټي وي چینلو ټولنیزو رسنیو هوایی او ریلوي ګاډو اډو او مواصلاتي کمپنیو په ذریعه ورکول کیږي. قانون وایي چې کچري او سرکاري چارواکي په 2 ساعته کې دننه کاروایی ونه کړه نو هغه ته هم سزا ورکول کیدی سي او په دې لړ کې به د زینب الرټ ریسپانس او ریکوري په نوم یو نوې اداره هم جوړیږي. د بل په منظوري د زینب انصاری پلار امین انصاری ویلي دا زموږ ماشومان ته محفوظ ساتلو دپاره یو ښه ګام دی. دوی غوښتنه کړې چې په کار دی چې جنسي تیرو کوونکو ته د مرګ سزا ورکړی سي. بل اړخته د بشري حقونو دپاره کارکوونکي فرزانه باري هم دغه بل ستایي او وایي د قانون منظوري یو مثبت خبره ده. موږ هیله لرو چې د قانون سیات موثره جوړولو دپاره به حکومت او عدلیه ته دغه جرمونو د پلټنو دپاره خاص موده وټاکي او تورن تن ته به سزا ورکړی سي. زینب انصاري خپل د ګاون یو کس عمران د جنسي تیرو وروسته وژلې و. پر دغه پیښې ټول هیواد کې مظاهرې سوي وې او تورن تن عمران د ډي این اې په ذریعه نیول سوی و چې وروسته ورته د مرګ سزا واورول سوه. خو د دې باوجود د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ماشومانو سره د جنسي تیرو پیښې مخې ته راځي. د ماشومانو د حقونو د پاره کارکونکو ادارې د ساحل د کال 2013 د ریپورت تر مخه په پاکستان کې هر ورځ د لس څخه زیات ماشومان د جنسي تیرو ښکار کیږي. کال 2013 د فروری په میاشت کې قومي اسمبلی کې جمع کېدونکي په معلوماتو کې ویل سوي وو چې د وفاقي حکومت په شمول د هیواد 4 صوبو کې د تیرو 15 کلو راهیسې 1,872 ماشومانو سره د جنسي تیرو پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې 1,640 انجونی او 1,242 هلکان دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته یې دا www.voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
درنو قدر من اوریدونکو، د ڈی وی سارانی خبرونه په راتلونکو څو شیبو کې همدلته پای ته رسیږي. ستاسو له ملتیا او ملګرتیا څخه یو نړۍ مننه. په دې هیله چې پاتې ورځ مو ښکلې او ښه ورځ وي. د دې خپرونې کوربه زه مجاهد جواد او پروډوسر نوشیروان قلندر د اجازه غواړو. له خپل تخنیکي انجینر جان څخه هم یو نړۍ مننه. زموږ تکړه همکاران او ملګري به تاسو ته اوس د مشال راډیو خپل خبرونې په همدې څکو باندې پیلوي. د هغو ورته هم تاسو را بولو. په لوی الله مو سپارو. روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.